ستړي مشي دا مشال رډيو دا د محل په پیښور کې د ورځې 1200 په کابل کې 1900 بجې دي زه ظفر خان او د خبرونو ویان شاهین بونیره مو په روانه خبرونه کې هرکلی کو په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم در خبرو خو لومړی له شاهین بونیری خبرونه
سره مشهرون بیره د وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلی او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو خبرې کړې دي عوامي نشتلګون وایي د روانې میاشتې په پای کې بعد د پښتنو په ستونزو د یوې قومي جرګې لپاره د سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو سره تماس نیسي او ټاکل شوی دا چې د امریکا د استادو جرګې څارنوالان نن په سینټ کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومړي دلایل وړاندې کړي د خبرونو تفصیل وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلی او د سیمې په امنیتو خپل منځي اړیکو کې خبرې کړې دي د پاکستان د سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو مشرانو پروند سویټزرلند په خار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې سره ملګري دي د ملاقات نه وړاندې میډیا سره په خبرو کې وزیر اعظم عمران خان د سیمه ییز امن لپاره خپل ژمنه تکرار کړه او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بعد افغانستان په صورتحال خبرې کوي نوموړي زیاته کړه چې امریکا او پاکستان دواړه په افغانستان کې سوله او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړي پر دغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې که د کشمیر په معامله سمرسته کولی شي نو ارومرو به یې کوي نوموړي یو ځل بیا وویل چې په دغه اړه به د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره خبرې کوي حکومت او اپوزیشن د یوې نیمې میاشتې له ځنډه وروستو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې دی له دې وړاندې اپوزیشن ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې چې د کمیشن د غړیو ټاکلې ځنډه ولیدي خو په دغه اړه د پارلماني کمیټې مشرې وفاقي وزیر شیرین مزاري ویلي چې د پارلمان لخوا د چیف کمیشنر ټاکل د جمهوریت ګټه ده پرون په اسلام آباد کې د کمیټې د غونډې نه وروستو نوموړی زیاته کړه
چیف الیکشن کمشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی د سند لخوا به نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان لخوا به شاه محمد جتوی صاحب غړی وی او درې وانه نمونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوړه کړی شو
د یادونه وړ ده چې تېر کال د جنوري په میاشت کې د سند او بلوچستان صوبو د الیکشن کمیشن د غړیو کاري موده سر ته رسیدلې او د کمیشن مشر سردار رضا خان هم د دسمبر په شپږمه خپل دنده پوره کړې وه عوامي نیشنل ګوند وایي د روانې میاشتې په پای کې بعد د پښتنو په ستونزو د یوې قومي جرګې لپاره د سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو سره تماس نیسي پرون د مشال لیډو په خپرونه د کرخې په غاړه کې د وینا په وخت د ګوند یو مرکزي مشر او پخواني سینیټر زید خان وویل چې د ګوند مشر اسپندیار ولی خان د وینا سره سم به د پښتنو دوه جرګې را جوړي په یوه کې به ټولو پښتنو ته په ورپېښو ستونزو خبرې کوي او په بله کې به د قبایلي ضلعو په ستونزو بحثونه کېږي نوموړي زیاته کړه
دا به انشاءالله د اتشتم تاریخ پورې زمونږ د باچا خان بابا د ولی خان بابا د کلیز روانې دا پای ته رسي او دې نه پس په دشم تاریخ هم دغه زمونږ کمیټې د چې یو مې اتحاد صاحب دی او یو پکې حیدر هوتی صاحب زمونږ سینې نازر او جان سلطی دي هغه به په دې لړ کې کینی او د صوبې سره به مشاورت کړي
دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا هم د پښتنو د قومي جرګو را جوړولو تجویزونه وړاندې کړل شوي دي امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي رادارې په منصوبه نیوکې کړي او ویلي دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې د امریکا د بارنو چارو د وزارت مرستیالې ایلس ویلز زیاته کړه چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی د پاکستان ډان ورځپاڼې د راپور تر مخه د امریکا مرستیالي وزیر تور پورې کړ چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې داسې کمپنیو ته ټیکې ورکړل شوي چې د نړیوال بینک په تور فهرست کې شامل دي پاکستانی چارواکو د یو سغدریزه مذهبي ډلې د شکایتونو نه وروستو په ټولنه کې د عدم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په عارضي توګه ودرولې دي دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د سارې ادارې ورته د جنوري په 24 د خپرېدو اجازه ورکړې وه خو د تحریک لبیک ګوند لخوا ورباندې سختې نیوکې شوې وې د مذهبي ګوند ویان پیر زبیر قصوري ویلي دغه فلم کې د مذهب سپکاوی شوی او باید بالکل خپور نه کړل شي د پنجاب صوبایي حکومت ویلي چې د بیرابیرو ډلو لخوا د بیا بیا شکایتونو نه وروستو یې دغه پریکړه کړې ده او د فروری په دریمه به یو ځل بیا د فلم جاج اخلي د فلم ډایرکټر سرمت کوست په ټویټر لیکلي چې د فلم له کبله ورته د ټلیفون د لارې دړکې ورکړل شوي دي. نوموړي د تحریک لبیک پر ضد د لاهور په یو عدالت کې یو خواست هم جمع کړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا د استادو جرګې سرنوالان نن په سینټ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل وړومبي دلایل وړاندې کړي. د سینټ د قوانینو تر مخه دوی او د ولسمشر قانوني سلاکار په درې ورځو کې 24 ساعته وخت لري چې خپل دلیلونه وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د ډیموکرات ګوند په اکثریت د استادو جرګې لخوا د ده پر ضد د مواخذې پلټنه جعلي او د مقدمې اورېدنه یو کنګرو کورټ بللې دی. د ابتدایي دلایلو نه وروسته سینیټران 14 ساعته وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې چیمبر ته وړاندې کړي. له دې وروسته به د استادو جرګې لخوا د مقدمې منتظمین او د ولسمشر وکیلانو ته د خپلو دلیلونو وړاندې کولو لپاره 2 ساعته وخت ورکول کیږي. او د چین په 14 ولایتونو کې یو نوی وایرس 470 کسان ځپلی دي. چینایي چارواکو ویلي چې دا وایرس د سا اخستو په نظام حمله کوي او تر اوسه ترې 9 کسان مړه شوي دي. د چین د روغتیا د قومي کمیشن مرستیال مشر لیبین د جنوري په 2 خبریالانو ته وویل چې دغه وایرس د چین د مرکزي ښار اوهان نه خور شوی دی او 1,940 نوي کسان اغیزمن کړي دي. امریکایي چارواکو هم یو ورځ وړاندې د واشنگټن په یو اوسیدونکي کې د دې وایرس تصدیق کړی دی. په تایلند، جاپان، تایوان او جنوبي کوریا کې هم د وایرس د شتون په اړه راپورونه خپاره شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ 1.5 پیسې اخستل کیږي او 1,450 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,990 روپۍ 60 پیسې او 200 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 1,070 روپۍ 1.5 پیسې او 1,070 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 1,040 روپۍ 90 پیسې او 2,040 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 1,040 روپۍ 90 پیسې او 1,040 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 2، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 4، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه شاین بنیری او د کرنسی او بی او د موسم حال احمد الله وړاندې کو. وزیر اعظم عمران خان وای د افغانستان په موضوع له واشنگتن او اسلام آباد ایو خوله دی.
مین ایشو ورسز افغانستان، فورچونټلی وی آر اون دی سیم پیج.
د امریکا مرستیالی وزیر د پاکستان چین پر اقتصادي پروژه انتقاد کړي. په خیبر پختونخوا کې نن بیان او کاربندیز د ډوډۍ وړې کول تر اجازه ورسره ختم کړي. د لیبیا جګړې د اوربند او په چین کې د یوې نوې ناروغۍ په اړه معلومات درکو. و باورې چې په کوټه کې خلکو د ګیس د کمی ضد احتجاج کړي.
اوس هم منفی 12-11 یخ چلیدی، نو موږ دا غواړو چې موږ کم از کم هغه ژوند باندې پیدا کړو په دې ګیس باندې.
په کورما کې واورو لارې بندې کړې دي او د سواد په اړه هم راپورونه لرو. پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. مننه چې راسره یاست. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پاکستانی وزیر اعظم د ډیوس اقتصادي فورم غونډې په څنډو کې کتلي. دواړو مشرانو ګډې خبري غونډې ته وینا کړې. دغه غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې د افغانستان په موضوع پاکستان او امریکا یو خوله دي. همدارس ولسمشر ټرمپ وویل چې د پاکستان سره اړیکې تر بل هر وخته اوس ښې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې وره. پرون د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې وزیر اعظم عمران خان وویل د افغانستان پر موضوع د پاکستان او امریکا نظر یو شان دی. دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په ډیویس کې د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د کتنې په مهال له خبریالانو سره په ګډه خبرې وکړې. د غونډې ویډیو د پاکستان وزیر اعظم دفتر بیګا په ټویټر خپره کړې چې پکې ډونلډ ټرمپ غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا د کشمیر د لانجې په هوارولو کې د مرستې وړاندیز کوي او وایي که په دې لړ کې امریکا مرسته کولی شي نو خامخا به یې وکړي. غونډې ته وزیر اعظم عمران خان وویل غواړي له ولسمشر ټرمپ سره د افغانستان په موضوع خبرې وکړي. عمران خان وایي مهمه موضوع د افغانستان په اړه ده. د نیک مرغه په دې اړه موږ دواړه هیوادونه یو شان فکر لرو. هلته امن غواړو او د طالبانو او حکومت سره د خبرو له لارې سم بدلون غواړو. عمران خان وویل هیله لري چې امریکا به د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. غونډې ته په وینا کې ټرمپ وویل له پاکستان سره ښې اړیکې لري او د مخکې هر وخت پرتله یې اړیکې نورې هم ښې شوې دي. د سویټزرلند په ډیویس ښار کې پرون نړیوال اقتصادي فورم درې ورځنۍ غونډه پیل شوه چې ورته د نورو هیوادونو د مشرانو او استازو ترڅنګ امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هم ورغلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز د پاکستان چین پر اقتصادي رهداري یا سی پی ایک یو ځل بیا انتقاد کړی او د غیر شفافه پروژه بللی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویل له دې پروژې سره به په پاکستان پورونه زیات شي. پاکستان د ویلز د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د تیر کال په نومبر کې یې د نوموړي ورته څرګندونې رد کړې وې او سی پی ایک یې د پاکستان لپاره ګټوره پروژه بللې وه. تفصیل له طاهر خان اورو.
اولنه خو نن د دې پاکستان د سلور ورځنی سفر اخیره اورس ده او زمي غونډې خو پاتې دی وبکتی شي چې څنګه غونډې کیږي کنه ځکه چې د مالی وزیر سره فایننس منیسټر سره د دې غونډه واخ هغه وزیر اعظم عمران خان سره په دیووس کې دی. البته تیر ورځ د اسلام آباد کې دلته یو غونډې ته وینا کړې ده او د خپل انتقاد او تنقید د چین پاکستان د سادی لار سی پیک باندې واری بیا کړی دی. ځینې نکاتو ته اشاره کړې ده او دعوی کړې ده. یو خدا ردی دا نظر دی چې دا پروژه شفاف نه ده صفا نه ده په دې کې د دې په نظر باندې سم مسلې شته. دویم دا خبره کړې ده چې د دې دا نظر دی چې دا به په پاکستان باندې د قرضو بوج زیات کی ځکه ایلس ویلز دا خبره کوي چې کومې پیسې چین ورکی د پروژو دپاره د منصوبو دپاره نو دا امداد نه دی بلکې دا قرضه ده او د دې په نظر دا په ډیرو ګرانو شرایطو باندې مشکل شرایطو باندې دا قرضه. دریم دې دا خبره بل کړې ده دعوی کړې ده چې کوم نړیوال بینک ته وړ بینک ته دا غي ځنې کپنې په ځنې شرکتونه په بلیک لیست یې هغه هغه باندې مشکونه چې هغه سم کار نه کوي دیوی چې پروژې هغه ته هم ټکی ورکې شوې دي. بل خبره دا کړې ده چې کوم یو په دې رستو کې د پاکستان حکومت یو سی پیک اتارټی په نامه باندې یو اداره جوړه کړې ده چې هغه به اوسنۍ کې منصوبې دي هغه باندې به نگرانی کوي نورې منصوبې به هغه تجویز کوي. نو دا هغه چې کوم خلک دي افسران دي مشران دي د هغې خلاف قانوني کاروایی نشي کې دا هم دې دعوه کړې ده. بل دې دعوه چې پاکستان څومره قرضې اخلي نو دا د پاکستان په د دې په نظر چې کوم کمزور اقتصاد دی هغه باندې به نور بوج. بل یو د کراچی او د پیښور ترمنځ چې کوم هغه د ریل پټلۍ ده هغه به د هغې حالت ښه کولو لپاره چین سره چین له چې کومه ټیکه ورکړې شوې ده. دا ایلس ویلز دا خبره هم کوي چې دې سره د دې قیمت زیات شوی دی کوم چې مخکې ردی هغه لګښت ولاغې نه خو د پاکستان حکومت لخوا جواب نه دی راغلی دې تازه څرګندونو ته. البته کله چې دی په نومبر کې په واشنگتن کې هم دغه رنګ سرګندونه کړې وې د سی پیک پاړه باندې نو هغه وخت د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د دې د دعوی رد کړې وې او یو خدا خبره کړې و چې سی پیک شاه محمود قریشي وایي چې هغه د پاکستان لپاره ډیر زیات اقتصاد لپاره اهم دی. بل هغه سره اختلاف شاه محمود قریشي لري چې کوم د قرضې خبره ده کوي. قریشي دا خبره کړې وای په پاکستان باندې دا وخت شاوخوا سلور ارب بلین ډالر چې دي ارب ډالر چې دي ا قرضه دا پاره کې د سی پیک رول او هغه غیسا فقط سلور اشاریه نه بلین ډالر دي. نو پاکستان د دې سرګندونو سره بالکل اختلاف لري او دا ردوي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې هلته د پاکستان په سفر د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز د څرګندونو په اړه معلومات راکول. په چین کې پرون د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی اف درې ورځنۍ غونډه پیل شوې چې مشري چین او هندوستان کوي. په دې غونډه کې به د پاکستان د هغې ګامونو جاج اخیستل کیږي چې ترهګرۍ سره د مالي مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره یې پورته کړي دي. د پاکستان اقتصادي چارو وفاقي وزیر حماد اظهر او ډله به د پاکستان دفاع کوي. ځینې کارپوهان وایي پاکستان به د اف اے ټی ایف په تور لیست کې شامل نشي، خو له خړ لیست به هم ونه وځي. البته ځینې بیا له دې سره اتفاق نه کوي. تفصیل د اسرار عالم مومند په راپور کې.
د کراچی پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد پرون مشال ډوته ویل که څه هم د پاکستان حکومت د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړي، د بچت سکیمونو د څارنې لپاره یې د اف اے ټی ایف په وینا کار شروع کړی، د بایومیټریک نظام لارې یې په بینکونو کې د ټولو اکاونټونو تصدیق کړی، خو نوموړی وایي د دې باوجود د اف اے ټی ایف ماهرین د ترګرۍ مالی مرستو په مخنیوي کې د پاکستان له اقداماتو مطمئن نه دي.
له دې حقیقت نه انکار نه شي کېدای چې په پاکستان کې د ریاست یوه برخه مذهبي سختریزي د وسلې په توګه کاروي. د سکولونو او مدرسو په نصاب کې اوس هم د سختریزي مواد شته. نننۍ خبر دی چې د مذهبي سختریزي په ډاګه کولو لپاره د جوړ فلم زندگی تماشا پر نمایش بندیز لګول شوی دی. دا ځکه چې فلم جوړونکي فرمات کاوسټ ته سختریزو خبرداري ورکړې ده. نو دا د دې ثبوت دی چې ریاست سختریزي په مکمل توګه ختمول نه غواړي. له دې کبله پاکستان په خړ لیست کې دی.
او یي وو معاملہ ہے جس سے پاکستان گرے لیست.
د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال ترود مسعود بیا وایي پاکستان به هڅه کوي چې په بیجینګ کې د جنوري په 28مه شروع شوی د اف اے ټی ایف په درې ورځنۍ غونډه کې خپل دفاع وکړي. ترود مسعود پرون مشال ډوته ویل چې د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې په احکاماتو پاکستان تر دومره حد عمل درآمد کړي چې امریکایي چارواکو هم د پاکستان ستاینه کړې.
نوموړی
وایي ایلس ویلز اطمینان څرګند کړی چې پاکستان ډېر کوششونه کړي، ځکه چې امریکایانو ته په کومو وسلوالو ډلو تشویش وو نو پاکستان د هغو خلاف ګامونه پورته کړي دي. د اف اے ټی ایف مطمئن کولو لپاره پاکستان، طالبان، حقانی شبکه، جماعت الدعوا، فلاح انسانیت او نورې یو شمېر وسلوالې ډلې او د دوی د خیر ښېګڼې تنظیمونه په پاکستان کې کلا دم وګرځول. نو که امریکا د پاکستان سیاسي ملاتړ وکړي نو زما په خیال پاکستان به د اف اے ټی ایف له خړ لیست ووځي. د ناقانون پیسو د څار پرسمشت ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست ته اچولې وو. اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرې ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دو بجو،
د کرخه په غاړه
په دونی مو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو،
سباون
په پاو کم سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
د پاکستان مرکزی حکومت او اپوزیشن ګوندونو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو کمیشن مشر وټاکه. د الیکشن کمیشن د غړو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټۍ مشر او د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د انتخاباتو د مشر د ټاکنې هرکلی کړی. همدارز اپوزیشن ګوندونو ویلي چې حکومت قامی مسلې له دوی سره په مشوره د هواري هڅه وکړي نو هیڅ ځنډ به پکې مخې ته نه راځي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د کمیشن د مشر ټاکنه له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د ځنډ ښکار و. تفصیل لسیرای زیراور.
اسلام آباد کې د جنوري په 28مه د الیکشن کمیشن د غړیو ټاکلو لپاره د پارلماني کمیټۍ مشر شری مزاری د غونډې وروسته رسنیو سره خبرو کې ویل نن د اپوزیشن ګوندونو او حکومت جمهوریت کټه ده چې په سلاو مشورې یا وایني ذمہواری پوره کړه. په دې موقع نو موړی د چیف الیکشن کمیشنر او د بلوچستان او سند د غړیو ټاکلو په اړه وی چیف الیکشن کمیشنر با سکندر سلطان راجا صاحب وی، د سند له خوا به نثار دورانی غړی وی او د بلوچستان له خوا په شاه محمد جتوی سیب غړی وی او درې واړه نومونه د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اتفاق سره غوره کړی شو. د ذکر د په کال 2019 کې د جنوري په میاشت کې د سند او د بلوچستان صوبې د الیکشن کمیشن غړي ریټایر شوي او دارم چیف الیکشن کمیشنر سردار رضا خان د دسمبر په 6مه له خپل چوکۍ څخه ریټایر شو. د پاکستان د اساسي آئین سره سم په یو نیمه میاشت کې دننه وزیر اعظم او د اپوزیشن مشر له د الیکشن کمیشن غړي او چیف الیکشن کمیشنر ټاکل وی، خو د وزیر اعظم
اعظم عمران خان او اپوزیشن مشر شہباز شریف لخوا د بیا بیا نمونه ورکولو ایوبل ته د خطونو لیگل وروسته هم په دغه نمونه دواړه سلا نشول. بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي دوی له حکومت سره په هر کامی مسله ولاړ دي، خو حکومت په دې معاملو کې سنجیده نه دی، نو هم په دې وجه دا معامله له ځنډ سره مخامخ شوي. د پاکستان مسلم لیگ نون د دې پارلماني کمیټي غړي ډاکټر نثار احمد چیما مشال ریډیو ته بیګا نوخته په دې اړه وی حکومت او اپوزیشن یو بل سره مرسته ډیره ضروری ده چې جمهوریت مخ په وړاندې روان وي، او د ملک او قوم په ګټه چې کومې معاملې دي په هغې د دواړو یووالی پکار دی. او د پاکستان مسلم لیگ نون له اول دا دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف د حکمرانۍ د جواز او د حکمرانۍ د انداز په اړه چې څومره هم اندېښنې وي، خو چې د ملک او قوم مفاد راشي بیا به زموږ ترمنځ هیڅ اختلافات نه وي. د پاکستان پیپلز پارټۍ سینیټر بهار احمد تنگی مشال ریډیو ته وویل که موجوده حکومت ملکی مسلو د حل لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په رویو کې بدلون راوستو نو ټولې مسلې به هواري شي.
نن الیکشن کمیشن فیصله وشو، نو د دې لپاره چې راکم د بلاک نو اغم دا وجه چې وزیر اعظم چې هغه خپل ذمہدارو نه بالکل بے خبر
دی. یادونې ده د پاکستان د آئین مطابق پارلماني کمیټي چې په 12 غړیو مشتمل وي چې پکې شپږ د اپوزیشن او شپږ حکومتي غړي وي، او دا کمیټي د اپوزیشن د مشر او د وزیر اعظم لخوا ورکړل شوي نومونو کې الیکشن کمیشنر او د څلور وڼو صوبو نه یو یو غړی ټاکي، او بیا د آخري منظوري لپاره دغه نومونه صدر ته لیږل کیږي، او دا شان یې صدر د 15 کالو لپاره منظوري ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پیښور نانوایانو د ضلعي انتظامیې سره تر خبرو وروسته خپل دوه ورځنی کار بندیز پیګانه وخت ختم کړ. دوی وایي حکومت ورسره منلې چې ډوډۍ 15 ګرامه وړه کړي، له دې وروسته به د 1.5 ګرامه ډوډۍ په 15 روپۍ خرڅېږي. نانوایانو د وړو ګرانۍ ضد کار بندیز کړی و. هلته په کوټه کې نانوایانو د جنورۍ له 24 کار بندیز اعلان کړی. هغوی وایي حکومت دې ورته د ډوډۍ نرخ زیاتولو اجازه ورکړي. په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو برخو کې د وړو د ګرانې یو کمی پر ضد احتجاجونه شوي. حکومت وایي بحران مصنوعي دی او د حل لپاره یې نورو هیوادونو نه 3 لک ټنه غنم راغواړي. تفصیل له غلام قوس څخه.
بیگانه وخت په پیښور کې د نانبایانو د اتحادیې او د ضلعي انتظامیې ترمنځ فیصله وشوه چې د 10 روپو د ډوډۍ وزن دی 15 ګرامه کم کړی شي، او د 15 روپو یو ډوډۍ په حساب به 1.5 ګرامه ډوډۍ خرڅولې کیږي. په پیښور کې د پرهات په نوم یو نانبایی نن مشال ریډیو ته وویل چې د اوړو د تروړې په نرخ کې د زیاتوالي په وجه دوی هړتال کړی وو. په پیښور کې د نانبایانو د دوو ورځو کاربندیز د ډوډو په نرخ کې د زیاتوالي یا په وزن کې د کمی سره پای ته ورسېدو، خو بیا د بلوچستان په کوټه ښار کې د وړو او د غنمو د نرخ د زیاتوالي په وجه د هغه ځای نانبایان هم دا خبره کوي چې د دغه ځای د یو ډوډۍ د وزن په حساب په 10 روپۍ د ډوډۍ د خرڅولو سره تاواني شوي دي، او انتظامیه دي هغلته کې د ډوډۍ نرخ 10 روپۍ وټاکي. گنی د جنوری د سلیریشتمی نیټه نه به دوی په کوټه کې کاربندیز پیلوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان دان ورسپانې په دې هیواد کې د وړو په بحران اداریې لیکلې. ورسپانه وایي چې مرکزی حکومت ځان د بحران له ذمهوارۍ نشي خلاصولی. اداریه وایي چې د وړو بحران تر ټولو زیات اغیز په عامو خلکو شوی دی. تفصیل یې له عبدالحی کاکړ اورو.
ډان ورځپاڼه په اداره کې د اوړو بحران د رامنځته کېدو په مختلفو اړخونو رڼا چوي او ځینې پوښتنې راپورته کوي چې د ادارې په خبره باید جواب سي. ورځپاڼه لیکي د اوړو بحران اوس نه بلکې لسه مودې راځي وو، خو حکومت ورته هغه وخت پام وکړ چې کله ټلویزیونونو اوړو ته په قطار کې ولاړ خلک ښکاره کړل. د ادارې په خبره له دې وروسته مرکزي حکومت وویل دوی له خپلو ګودامونو څخه سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته په بیړنۍ توګه غنم لېږلي دي. اداري وایي حکومت او اپوزیشن یو بل ذمہ‌وار غني. دانی کې پنجاب باید وضاحت وکړي چې ولې نور ثبوت د اوړو او غنمو پر وړلو بندیز ولګوي، او دا رنګ د سند حکومت دا دلیل هم کانې کوم کې نه دی چې غنم یې له ګودامونو څخه ځکه نه راوېستل چې نقد پیسې نه درلودلې چې وجه د مرکزی حکومت لخوا دوی ته د فند نه ورکولو. اداري وایي چې مرکزی حکومت هم له دې توره ځان نه سي خلاصولای دا ځکه چې ولې په داسې حال کې غنم بهر ملکونو ته ولېږل چې په هیواد کې کمای وو. دان وایي چې خراب موسم له وجې د لوی لارو بندېدل، افغانستان ته د اوړو سمګلینګ او د ټرکونو هړتال هم د دې بحران له لاملونو څخه دي. خو د ورځپاڼې په وینا تر دې هم مهمه خبره د کمزوري حکومتداري او د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی دی چې د دې بحران سبب سو.
د پاکستان حکومت هڅه کوي چې د اوړو بحران او د دې په زیاتېدونکو بیو قابو ومومي. حکومت وار لمخه درې لکه ټنه غنم د درآمد کولو فیصله کړي. حکومت اندازه لګولی و چې په 2013 او 2019 کې به دا هیواد شاوخوا 25 میلیونه ټنه غنم پیدا کړي چې دا د دې هیواد تر ضرورت زیات دي. اپوزیشن حکومت او حکومت بیا د اپوزیشن حکومت او بیا د سند حکومت د بحران ذمہ دار ګڼي. د وړو بحران او ګرانی په ټولو صوبو کې د خو خیبر پښتونخوا او بلوچستان زیات اغیزمن ښکاري. وجه یې څه ده؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور.
د اوړو بحران او بایو زیاتېدنه د 2019 کال دسمبر په میاشت کې لومړی له خیبر پښتونخوا او پنجاب پیل شوې وه، او وروسته سند او بلوچستان ته ورسېده چې اوس نور هم زیات شوی دی. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې خلکو د اوړو بایو زیاتېدو په خلاف مظاهرې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د اوړو له بحران سره مخامخ شوی، بلکې په 1999 کال کې د نواز شریف په واکمنۍ کې د اوړو بحران رامنځته شوی و. خو هر ځل چې بحران راغلی نو د پنجاب او سند په پرتله بلوچستان او خیبر پښتونخوا ډیره ځپلې ده. د بلوچستان چیمبر آف کامرس مرستیال مشر بدرالدین کاکړ د دې وجه د غنمو پر پالیسۍ د پنجاب زیات نفوذ زیاتوي.
متاثر کېدنګ وجه هم دا ده چې زموږ چونکې سټیک هولډرز نه یو مین د پالیسی د غنمو د جوړېدنګ د پالیسی مین سټیک هولډرز دي هغه پنجاب دي، د پنجاب آباد سیند دي. دا دواړه صوبې چې د خپل ضرورت سره بعد کې کم شي د دې سره بیا دی او مشترکي. البته د پنجاب د غټو انډستری چې کوم د میلان انډستری مارکیټ هم موشي، نو د دې دوه شیانو خیال ساتي. یو دا کوشش کوي چې اول لوار د خپل عوام د خپل خلکو لپاره د ارزانۍ کوشش کوي، دویم دی کوشش کوي چې زما خپل کارخانه پر دې څنګه وچلي. نو دا د پالیسی لیول باندې د هری صوبې چې کوم د برابرۍ پر بنیاد باندې د دې چې کوم شیرینګ جوړیږي باید چې دا پرغه وخت باندې دا اډرس شي.
د بلوچستان د وزیر اعلی ویند لاکت شاوانی د سې شمې پر ورځ مشالې ټول چې بلوچستان 80% غنم په خپل پیدا کوي او 40% له بهر ورواردوي. نوموړی دا نه مني چې صوبا د اوړو له بحران سره مخامخ ده. البته وایي دوی د ممکنه بحران اندیشنو ته په کتو سره 2.5 لک بوجی غنم د واردولو فیصله کړي. په پاکستان کې لومړی پنجاب او دوم سند ډیر زیات غنم تولیدوي، خو پنجاب د غنمو لپلوه په خپل فصل، خو نورې صوبې په تیر بیا بلوچستان او خیبر پښتونخوا د پنجاب او سند په غنمو تکیه کوي. پاکستان کې د پاسکو په نوم یو اداره ده چې کار یې په هیواد کې د خوړو بحران مخنیوي او په تیر بیا په صوبو کې د غنمو ویش دی. بلوچستان او خیبر پښتونخوا د اړتیا وړ غنم له پاسکو څخه په پیسو اخلي، خو د دې ترڅنګ خیبر پښتونخوا له پنجاب او بلوچستان له سند مستقیمه غنم او اوړه ورواردوي. د خیبر پښتونخوا د خوراک څانګې ډیپټي ډایرکټر جلیل خان د سې شمې پر ورځ مشالې ټول چې په صوبه کې د اوړو بحران نسته. البته د ده په وینا چې کله هم پیدا شوی نو وجه د غنمو د خیبر پښتونخوا له لارې افغانستان ته وړل دي.
خیبر پښتونخوا خپل پیداوار چې هغه 11,90,000 ټن دی د کال تقریبا، د پاسکو نه مونږ 6,75,000 غنم 50,000 6,50,000 ضرورت چې زمونږ هغه 46,00,000 دی ټول، دا باقي د پنجاب نه په اوپن ټریډ راځي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه وایي چې دوی داسې اقدامات کړي چې له مخې به د خلکو هغه اندېښنې ختم سي چې د اوړو بحران دی او سره د اوړو بیې به هم کمې سي.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ
مشال رډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې نیمایي تر رسیدلی وو شاهین بونیرې استودیو ته راغلې د خبرونو لنډیز ته ورو
سره مشه ده وخت مهم خبرونه وزیر اعظم عمران خان او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره کتلی او د سیمې په امنیت او خپل منځي اړیکو خبرې کړې دي دواړو مشرانو پرون د سویټزرلند په خار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په سنډو کې سره لیدلې دي حکومت او اپوزیشن نوی نیمه میاشتې لزنډ ورستو سکندر سلطان راجا د انتخاباتو د کمیشن نوې مشر ټاکلې ده عوامی نشتلګون وایي د روانې میاشتې په پای کې بعد پښتنو په ستونزو د یوې قومي جرګې لپاره د سیاسي مذهبي او ولسی مشرانو سره تماسونه نیسي دا خبره د ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر زید خان پرون مشال ریډیو ته کړې ده امریکا یو ځل بیا د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ په منصوبه نیوکې کړې دي او ویلې دي چې په دې منصوبه کې شفافیت نشته پرون په اسلام آباد کې وی غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي وزیر ایلس ویلز وویل چې د چین د مالی مرستو له کبله د پاکستان د قرضو بوج په زیاتېدو دی پاکستانی چارواکو د یو سختدریزه مذهبي ډلې د شکایتونو نه وروستو په ټولنه کې د عدم برداشت په موضوع د یو فلم خپرېدل په عارضي توګه ودرولی دي دا فلم زندگی تماشا نومیږي او د پاکستان د فلمونو د سارې ادارې ورته د جنوري په 24مه د خپرېدو اجازه ورکړې وو ټاکل شوی دا چې د امریکا د استادو جرګې سرنوالان نن په سینټ کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه په تاریخي مقدمه کې خپل لومبي دلایل وړاندې کړي او د چین په 14 ولایتونو کې یو نوی وایرس 1470 کسان ځپلی دي د چین د روغتیا د قومي کمیشن مرستیال مشر لیبن نن خبریالانو ته ویلي چې دغه وایرس د چین د مرکزی ښار ووهان نه خور شوی او نوی 1970 کسان ځپلی دي
شاین بونیره و چې د خبرونو لنډیزی وړاندې کا وزدا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې چلی کلی احمد الله د زنی ورسپانو اداریې لسته مهم ټکی وړاندې کړي
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د زنوی نړیوالو ایجنسو د خو تجزیو او حکومتي داوو باوجود په ملکی معیشت څومره دباو دی اندازې هر ورځ د زیاتیدونکې ګرانۍ نه لګیدلې شي سبزیانو میوه غوښې او نور د ضرورت د استعمال شیانو وروسته د اوړو او بورې په نرخونو کې اضافه د غریب خلکو مشکلات یو په دوه کړي دي ګیس او بجلی نرخونه چې د وړاندې څخه د حکومت په کې څو واره اضافه کړې ده یو واره بیا په کې د اضافه تیاریانې روانې دي ورسپانه لیکي حکومتي وزیران دریز چې دا وختي پریشانیانی دي او ډیر زر به حل کړي الله دې وکړي چې همداسي وي خو چې کله ما تحریک انصاف ګوند په واک کې راغله نو په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده او د یو نیم کال نه زیاتې موده کې حکومت په ګرانۍ کې هیڅ کمی ونه کړو نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان به شک په خپل منشور او ایجنډې مطابق د اولی ورځې نه د کرپشن نه پاکې ټولنې لپاره ګامونه پورته کړي خو کله تحریک انصاف حکومت دې سره سره د اولس د خوراک او روزګار مسلو د حل لپاره هم کوششونه شروع کړی وې نو په وزیر اعظم او په حکومت باندې اولس اعتماد نور هم خشوي وې ورسپانه لیکي د حکومت د لومبۍ پالیسیانو لوجي اولس ته اسانتیاوي ورکولو په ځای په ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه وشوه او پاتې کسر خو هره میاشت د تیلو ګیس او بجلی نرخونه زیاتولو سره پوره کوي ورسپانه لیکي دا وخت اولس د ګرانۍ او بیروزګارۍ لوجي ډیر زیات پریشان دي که حکومت په فوري توګه اولس ترپې خو د مشکلاتو حل لپاره کوششونه ونه کړل نو روان کال د حکمرانانو لپاره ډیر مشکل ثابتې شي دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي وزیر اعظم عمران خان پروانه اونۍ کې د مختلفو کاروباریانو او چیمبر صدرانو تخپل وینا کې هغه زړې خبرې وکړي چې حکومت یې وزیر اعظم هاوس په اخراجاتو کې کمی کولو سره سره یو شمیر نور ګامونه پورته کړي نو کاروباریانو ته ویل غواړي چې ټیکس دی ورکوي ورسپانه لیکي د ټیکس شره زیاتولو پالیسی معامله ده دا په جذباتي اپیلونو کولو سره نه زیاتیږي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته همدار وي خپل کړي ده نو ورته معلومېدل په کار دي چې اپیلونو کولو سره خلک په قانون عمل کول نه شروع کوي حکومت له پکار دي چې د ټولو معلومات دی را جمع کړي او چې کم کسان د ټیکس په دایره کې راځي او ټیکس نه ورکوي پر ضد دي ګامونه پورته کړي
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په چین کې د یو ماشوم پالیسۍ له امله د دغه هیواد آبادي په کمېدو ده، ځکه چې اوس کورنۍ د جینکو پر ځای هلکانو له ترجیح ورکوي. بلخوا وال سټریټ جورنال لیکي چې امریکا غواړي چې بغیر د څه شخړې په ایران فشار برقرار وساتي او د بندیزونو لګولو لړۍ له دوام ورکړي، او د دې سلسلې سره کېدای شي هلته موجوده رژیم نسکور شي او یو معتدل حکومت جوړېدو ته لار هواره شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابره.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د 1970 کال راهیسې د یو ماشوم پالیسۍ اختیارولو سره د چین د آبادۍ شرح په کمېدو ده، او همدغه نقطه وه چې د چین مشرانو په ګوته کوله چې د ملک اقتصادي پرمختګ به د آبادۍ په ورو کېدو غالب شي. خو د ورځپاڼې په خبره د دې یو بچي تګلارې بیا دا ستونزه رامنځته کړه چې د جینکو په پیدایش کې کمی وشو، ځکه چې ځینو کورنیو یوازې هلکان خوښول. د ورځپاڼې په خبره چین یوازې هیواد نه دی چې د ماشومانو د پیدایش شرح پکې په کمېدو ده، بلکې کیوبا، جرمني، هنګري او جاپان هم د ورته ستونزې سره مخ دي. خو دغه ټول هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره بېلابېلو تګلارو باندې عمل کوي. د ورځپاڼې په خبره که څه هم په جرمني کې د ماشومانو د پیدا کېدو کچه کمه ده، خو په دې وروستو کې تقریبا د 1000000 پناه غوښتونکو دغه هیواد ته ورتګ په عمومي آبادۍ کې زیاتوالی راوستی دی، چې د یورپ د دې لوی اقتصاد لرونکي هیواد اقتصاد ته وده ورکړې ده، چې د دې نوي نسل راتګ نه بغیر به هغه هیواد کې د کارکوونکو کسانو د کمې له امله اقتصاد منظم ساتلو کې ستونزې رامنځته کیږي. بلخوا وال سټریټ جورنل په خپل یو راپور کې د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ پر موضوع د سیمې او امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ظاهره کړکیچ اوس په کمېدو دی، ځکه چې د ټرمپ انتظامیه هڅه کوي چې سیمه کې د نوې شخړې رامنځته کېدو نه بغیر په ایران فشار برقرار وساتي. ورځپاڼه د امریکایي چارواکو په حواله دیتوي چې که څه هم د تیرې جمعې په ورځ په خپله وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د امریکا پر ډېرې سختې خبرې کړې، خو دوی باوري دي چې ایران او په منځني ختیځ کې د دوی ملګري هیوادونه او ډلې د امریکا سره نیخ په نیغه جګړې نه ډډه کوي. د ورځپاڼې په خبره لوړ پوړي امریکایي چارواکي ټرمپ ته مشوره ورکوي چې د ایران په اړه په خپل دریځ ولاړ اوسي، د اقتصادي بندیزونو لګولو لړۍ برقرار ساتي، او د ایران لخوا د ایټمي لوزنامې نه د سرغړونې په صورت کې د یورپي مشرانو له اړخه په هغوی د ملګرو ملتونو د بندیزونو لګولو په لړ کې دي د انتظار پالیسی خپل کړی. ورځپاڼه لیکي چې د ټرمپ انتظامیه چارواکي وایي چې دوی په ایران کې د موجوده رژیم بدلون نه غواړي، بلکې دوی غواړي چې د بهرنیو او امنیتي چارو په لړ کې د ایران تګلاره کې ډرامایي بدلون راشي. خو ځینې چارواکي په دې باور دي چې که موجوده ایرانی رژیم نسکور شي نو له وجې به یو معتدل حکومت جوړېدو ته لار هواره شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وال سټریټ جورنال لیکي لیبیا ته د بهرنیو ځواکونو لیږد په وروستیو کې هلته شوي وربند هڅې زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیه په وروستیو کې لیبیا ته سرتیري استولي دي. د همدارس د اتوار په ورځ په جرمني کې د لیبیا د جګړې د ختمولو په مخه غونډه وشوه چې پکې د لیبیایي متحاربو ډلو د مشرانو ترڅنګ هلته د بیلابیلو لورو د ملاتړ کوونکو هیوادونو مشرانو پکې برخه واخیسته. د لیکنې مهم ټکي له انیسې اجمله.
وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې نړیوال طاقتور هیوادونه په لیبیا کې د څو میاشتو راهیسې د جګړې ختمولو لپاره د ډسبندۍ ملاتړ کړی، ا هیواد ته د بهرنیو ملکونو لخوا لیږدول شوي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره د ډسبندۍ هڅې زیانمنوي. د اتوار په ورځ د جرمني په برلین کې د سرمشریزې پر مهال روسیې، ترکیې، فرانس، اټلي، مصر او متحده عربي اماراتو د ډسبندۍ ملاتړ وکړ. په لیبیا کې تیر کال د کورنۍ جګړې راپورته کېدو له وجې مغربي هیوادونه اندېښمن شوي دي. ورځپاڼه لیکي د برلین په غونډه کې د لیبیا حکومت او د هیواد د پوست پخنی کمانډان ته وفادار ملیشو غړي نو شامل خودغي استازو په خبرو کې برخه واغسته. لیبیا ته د ترکیه او روسي لخوا د زرګونو ځواکونو لیږدولو سره په تیرو څو میاشتو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده. روسپانی د ترکیه ملاتړ لرونکي ډلې د کمانډان او ځینو نورو کسانو په حواله ویلي ترکیه په تیرو څو اونیو کې په شام کې د شاوخوا 2000 شامي پوځیانو فهرست جوړ کړ او لیبیا ته د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جوړ شوي حکومت لاړه د جنگیدو لپاره اولیګدبل. روسپان لیکي د پداسې حال کې د چې د روس د پوز شاوخوا 2000 قراردادیان د تیر کال په پای کې لیبیا ته ورسېدل چې د خلیفہ هفتار ځواکونو سره مرسته وکړي. د اتوار په ورځ د تړون لاسلیک کېدو وروسته د نړیوالو هیوادونو د هڅو پام دا مهال د لیبیا د شخړې ختمولو لپاره د شام او روسیې ځواکونو ته دی. د روسپانې په خبره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ګل په ورځ ویلي هغه په میډیټرینین سمندرګي کې د بحري ماموریت د بیا پیلېدو ملاتړ وکړ چې دا شان په وسلو بندیز عملي شي. نور اروپایي هیوادونو هم د دې ملاتړ کړی دی. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په چین کې د نمونیا په شان د یوې پوریسرار وایرس خورېدو له امله څلور کسان مړه شوي دي. روغتیایي ماهرین وایي چې په وایرس قابو موندل کېدی شي، خو ښایي د پسرلي میلې له امله د وایرس لرې کولو کوششونه متاثر شي. روغتیایي چارواکو پخلی کړی چې دغه وایرس له یو انسانه بل ته لګي. د مقالې مهم ټکي له ملیحه میرزاده اورو.
واشنگټن پوسټ رسپانه لیکي د چین انتظامیه پر یو نمونیا ډوله خوریدونکي وایرس د کابو موندلو هڅې کوي چې له امله څلور کسان وژل شوي دي. کارپوهانو اول فکر کاوه چې دغه وایرس چې د ځناورو له یوې منډې نه خور شوي له یو انسان نه بل ته نشي انتقالېدی، خو اوس یې پخلی کړی چې وایرس د انسانانو ترمنځ خورېږي. د چین د صحت قومي کمیشن کې د ماهرینو د ډلې مشر ژونګ ننشان ویل چې د وایرس خورېدنه یو نازکې مرحلې ته رسېدلې او ښایي د سپرلي د میلې پر مهال زیات خور شي. په چین کې د سپرلي سلوې خورزنې میله ډېر اهمیت لري او د هیواد له لرې پرتو سیمو نه ورته خلک ورځي. د چین د روغتیا قومي کمیشن په ټول هیواد کې د 219 کیسونو تصدیق کړی دی چې زیاتره په ووهان صوبه کې ریکارډ شوي دي. دغلته د لومړي کیس پخلی د دسمبر پر 1.5 شوی و. ژونګ ننشان نوئل له هانګ کانګ سره پر پولا په ګوانګ ډانګ صوبه کې هم دوه کیسونه تصدیق شوي دي. د نوموړي په خبره دغه کسان کله ووهان صوبې ته نو تللې چې دا ښایي د کورنۍ متاثره غړو نه ورته وایرس منتقل شوی دی. په ووهان کې د طبي عملې 15 غړي هم له وایرس متاثره شوي دي چې د مریضانو درملنه کوله. چارواکي او ماهرین وایي چې په وایرس قابو موندل کېدی شي، خو بیا اندېښنه څرګندوي چې د سپرلي میلې ښایي هلې ځلې متاثره کړي. واشنگټن پوسټ لیکي په تایلند او جاپان کې هم د پوریسراره کورونا وایرس کیسونه تصدیق شوي دي. په تایوان، هانګ کانګ، سنگاپور او ویتنام کې روغتیایي انتظامیه د مشکوکو کیسونو کلک څارنه پیل کړې ده. د امریکا په دریو هوایی میدانونو هم له چین نه د ورتلونکو پروازونو مسافرو څارنه پیل شوې ده. رپورټونه وایي دغه وایرس په چین کې د هغه منډې نه خور شوې چې پکې ځنګلي ماران، چیندخې او نور ځناور خرڅېدل. سرکاري میډیا وایي دغه مارکیټ ډېر سخاو چې اوس تړل شوی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اپوزیشن ګوند جمعیت علماء اسلام فی یو ور بیا د حکومت په خلاف د تحریک پیلولو اعلان کړی. دوی وایي د مارچ میاشتې په اخره کې به دغه تحریک پیلوي او دا وار به د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت ختموي. دا ګوند او پلویان وایي چې د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله ولس د ګرانۍ په ګډون له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. بلخوا حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې د پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو له کبله ملک له اقتصادي مسلو سره مخامخ دی. یاد دی وی چې تیر کال هم د نومبر په میاشت کې د جمعیت علما اسلام د موجوده حکومت د ختمولو لپاره د ازادۍ په نوم مارچ کړی وو. تفصیل د اسرار علم مومن پر راپور.
اپوزیشن ګوند جمعیت العلماء اسلام موفی یو ور بیا تحریک انصاف په مشرۍ حکومت خلاف سیاسي ګوندونه راوځي کوي. د دې ګوند یو مخکښ او قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ته وویل پښتونخوا ملي عوامي پارټي، نېشنل پارټي او ځینې مذهبي تنظیمونه له دوی سره د حکومت خلاف ولاړ دي. نوموړی وایي د حکومت خلاف یې تحریک نه دی درېدلې، خو د مسلمي ګوندونو پیپلز پارټي او ځینو نورو ګوندونو په شا کېدو سره لږ کمزورې شوې، خو اوس بیا هڅه کوي چې ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګري کړي.
مولانا صاحب بل ورځ یو پرهجوم پرېس کانفرنس کړی هم دا چې مونږ به انشاءالله د مارچ د اینډ نه که خدای خوښه وه د دې حکومت خلاف تحریک د لاهور نه چې د پنجاب زړه د هغې نه شروع کوو، او پاتې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون اعتماد منسته ور باندې. خو په سیاست کې یقیني خبره ده دا چې دروازې د مذاکراتو یا دا دته باندې
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو مخکښ رؤوف لالا پرون مشال ډو ته وویل دوی به د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره خپل مبارزه جاری ساتي، او مولانا فضل الرحمن چې د ټول ګوندیزي کمیټې په رڼا کې کوم ګامونه اخلي دوی به پکې ګډون کوي.
کله هم په دې ملک کې د جمهوریت د بقا لپاره او د دې سلطې د حکومت خلاف کله هم د پارټیانو مستقل عمل دي
نیشنل پارٹی او سینیٹر محمد اکرم وائی گن بئی د حکومت خلاف جمعیت العلماء اسلام سره ولاړ وی. نوموړي پرون له مشال سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په نتیجه کې راغلی موجوده حکومت د حکمرانۍ کولو اهل نه دی. نوموړی وایي د ملک چې کوم حالات دي له حکومته خلک تنگ دي او مایوس دي، ګراني ده، ذخیراندوزی روانه ده، امنیت هم ډیر ښه نه دی. نو زموږ دریځ دا دی چې په داسې حالاتو کې باید په پارلمان دننه بدلون وشي یا بیا له سره انتخابات وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په خورش خټک وایي د جمعیت العلماء اسلام مفی په مشرۍ د حکومت خلاف د وړو سیاسي ګوندونو تحریک په وکولې شي چې د دې ګوندونو سیاست ژوندۍ وساتي، خو حکومت ته به ډېر تاوان نه رسوي.
بلکې هغوی به د واضح پیغام هم لاړ شي چې د غټ ګوندونه داسې مجبورو د وجې نه د فوج په اشارو باندې چې دې ښکته پده کېږي، نو واړه ګوندونه چې دي هغوی په اصولي سیاست باندې او په خپل اصولي موقع باندې کمپرومایز نه کوي.
مشال ډو هڅه وکړه چې له حکومتي ګوند تحریک انصاف سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو چا زموږ فون پورته نه کړ. جمعیت العلماء اسلام او د تیر کال د اکتوبر په اخره کې هم د حکومت خلاف د ازادۍ په نوم مارچ پیل کړی وو چې د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې کوله، خو بیا دغه مارچ په نومبر کې ختم شو. دوی تور لګوي چې 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې د تحریک انصاف حکومت جوړ شوی، خو حکومت او الیکشن کمیشن دغه تورنه رد کړي.
د اسرائیل محمد راپور مو اوریدو. په کوټه کې د ګیس د کمپریشر پر ضد د بلوچستان اسمبلی غړو او عام خلکو پرون د ګیس دفتر مخې ته احتجاج وکړ. دوی وایي په سیمه کې د واورو بارانونو له وجې سخت یخنی ده او د ګیس کمپریشر خلکو ته نور مشکلات جوړ کړي دي. احتجاج کوونکو ویل چې ګیس په بلوچستان صوبه کې پیدا کیږي، خو د صوبې خلکو ضرورت پې نه پوره کیږي او نورو صوبو ته ورکول کیږي. د ګیس د کمپنۍ مشر مدني صدیقی د اسمبلی غړو ته باور ورکړ چې تر نن ورځې به د ګیس د کم فشار ستونزه هواره کړي. تفصیل ایوب ترینه.
په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې شاریان نن سبا د ګیس د کم فشار د مشکلاتو سره مخ دي. د دې په ضد تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی غړو د احتجاج په توګه په کوټه کې د ګیس د دفترو مخ ته درنایا پر لات ورکړي. په دې پرلت کې په ګڼ شمېر کې عادي وګړو هم برخه واخیسته او د ګیس د کمپریشر په اړه یو مشال ریډیو ته وویل.
زما نوم اجی حبیب رحمان. کوټه کې د ګیس بحران دی، ګیس نشته، د ګیس پریشر کم دی. په دغه منفی یعنی اته او منفی لسه پورې چې کم یخ دی، دغه د کوټې ګیس دغه حال دی، بالکل نشته. خلک په پریشانی کې دي، خلک په زحمت کې دي، حتی چې دغه ګیس د وجې ډېر د کوچنیانو مرګونه شوي دي. سپینجری بے وزلہ او مریضانو تڈیر سخت تکلیفات تھی.
محمد یوسف تھے
د بلوچستان او بیا خصوصا د کوټي ګیس پرانه دي او کټه یخ په لحاظ باندې تر نور بلوچستان تقریبا یخ ده او اوس هم منفی 12 11 یخ چلی دی نو موږ دا غواړو چې موږ کم از کم هغه ژوند باندې پیدا کو په دې ګیس باندې
د پرلت زیاتره برخوالو دا هم ویناوه چې ګیس د بلوچستان ایالت څخه وزي خو د بلوچستان و خلکو ته نه ورکول کیږي په دې ترڅ کې نامتو قانون پوه اتا کاکړ ایډوکیټ زیاته کړه چې د ګیس لوی برخه د سند او پنجاب ایالت و کارخانو ته ورکول کیږي
زموږ سیمه چې د یخ سیمه ده د واورې سیمه ده او دلته بارانونه کیږي بیا واورې دونه زیاتې وسوې چې په دې کې انسانان وزوبل سول او انسانان پکې مړه سول دغه باوجود د ستړې حکومت دا دونه احساس نه لري چې د انسانانو د خدمت لپاره راووزي
پر دې مهال د بلوچستان ولسي نمایندګانو وویل چې په روانه یخنۍ کې د ګیس د فشار د کمښت له امله ډېری خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په دې اړه به غوږ سو په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وغړي نصر الله زیری ته
دا ټیم زموږ د صوبې محض په 50 ضلعو کوټه زیارت پښین کلات مستونګ کې گیس دی لیکن دا وخت مشتا گیس پریشر نه راکئی مشتا یوازې یو سل نوی ایم ایم سی ایف گیس راکئی چې دا ناکافی دی چې پریشر نوی گیس پورا نه را تاسو وینئ چې ډېری حادثات وسوي خلک مړه سو نو د دې به څوک جواب ورکړي ظاهره خبره ده د مقدمه و د گیس د حکام د حکومت خلاف درجیږي
ته اسمبلی د غړو خبرداري ورکړي کو وفاقي حکومت دغه ستونزه زغرده اواره نه کړه نو دوی په اسلام آباد کې د پارلیمان و مخ په احتجاج لاس پور کړی خود دې څخه له مخه د ګیس د کمپنی جنرال منیجر مدنی صدیقی د اسمبلی و غړو ته تسلی ورکړه چې د سبا ورځې پورې به د ګیس د فشار دغه ستونزه هواره شي
د ایوب ترین راپور مو واورید په سوات کې د سوات په کانجو کې لسګونه پروفیسورانو د پوهنتون نورو کارکونکو په هغه پریکړه احتجاج کړی چې تر مخه د پوهنتون د استادانو او نورو کارکونکو د دندې ختمولو ویل شوی دی دوی ویلې تیرو څو کلونو راهیسې دندې ترسره کولې خو د پوهنتون چارواکو په یو امر لرې کړل د پوهنتون رجسټرار محبوب الرحمن محبوب الرحمن بیا وایي څوک یې ایستلی نه دي خو د عدالت د پریکړې په اساس یې دغه ګام اوچت کړی دی په سوات پوهنتون کې لسګونه پروفیسران او نور کارکوونکي په داسې قراردادونو کار کوي چې هر کال غزول کیږي نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان راکړي
سوات کانجو ټاؤنشپ کې د سوات پوهنتون په لسونو پروفیسرانو او لیکچررانو د پوهنتون په هغه امر سخت احتجاج کړی چې پکې دوی د څوکو څخه لرکړی شوي د باټنې څانګې مشر شاه حسین وایي چې د پوهنتون 22 استادان د مستقل کېدو لپاره عدالت کې مقدمه درج کړې وه چې په هغې وجه دوی سره سره نور 13 تنان هم لرکړی شول
بدترین ډیسیژن به ورته مونږ وایو چې بدترین ډیسیژن شوی دی د سوات یونیورسټۍ په تاریخ کې بلکې په مهذب دنیا کې داسې به زما په خیال چرته یو ډیسیژن نه راغلی چې د خپل امپلای سره چې هغه د 13 اتو کالو 15 کالو 14 کالو نه یو امپلای کار کوي هغه په یو ډیسیژن باندې ټرمینیټ کوي
د زمکو علم څانګه مشر عدنان خان زیاتوي چې پوهنتون کې وړاندې نه د پروفیسورانو کمې ده او دې پیسلې سره به د پوهنتون ډېرې څانګه وتړل شي او په سلګونو زده کوونکي به متاثر شي
زما سره کوم ډپارټمنټ کې نور هیڅ څوک نشته چې دې زل لري کړم مطلب جی آر ډپارټمنټ ختم شو دا 200 سټوډنټ زما سره زما ډپارټمنټ کې دي د دې 200 سټوډنټ سه فیوچر هغه دی پداو غلګو دا وسی کزه فارېسټري ډپارټمنټ والم پاره کې سلطان صاحب دل لري کړو نو فارېسټري ډپارټمنټ کلوز شو ک پاک سټڈی ډپارټمنټ نه یو زاهد صاحب لري کو دا سو ډپارټمنټ دې چې دا یو یو کس چلای چې دا یو یو کس دې لري کړو دا ډپارټمنټ سلاړو دا سټوډنټ دې او فیوچر تبا کو زمنګ سره 19 پی ایچ ڈی ډاکټرز دي هغه هم لري کړو
پدا اړه د سوات پوهنتون رجسٹرار محبوب الرحمن خبریالانو ته وویل چې دوی څوک هم د څوکۍ څخه نه دي لرکړي د عدالت د فیصلې په بنیاد امر جاری شوی دی
زما په خپل خیال سر 23 او داسې 35 خو شاوي خو بیا تاسو ته جمع وستلی هیڅ څوک نه دي هیڅ چا سره ترمینیشن آرډر نشته نه مونږ ترمینیشن کړی دی مونږ دې ساتل غواړو ځکه د دې ډېر زیات کنټریبیوشن دی او چرته به مونږ دا ونه غواړو چیرې یو کس ته مونږ ته کور ته ځو ولې کور ته ځو یو کس ایلیجیبل دی دومره وخت په کانټریکټ باندې غریب کار کوي نو زموږ کوشش دی چې د دې علاقې خلک کمپیټنټ خلک هغه دلته پرمننت راشي
د سوات پوهنتون نه د پروفیسرانو د لرکېدو دغه امر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې سوات پوهنتون کې د 13 کالو راسې د 60% زیات کاروندان په کنټریکټ کار کوي او هر کال دغه کنټریکټ غزولی کیږي دې ترڅنګ سوات پوهنتون خپل ودانۍ هم نه لري او ټولې زده کړې د کرایانو په ودانو کې ترسره کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور مورید ورزو کور می ته حالت د زیات واورې لامل د علي شورزو یو شمیر سیمو لاری بندې شوې دي. په سیمه کې د واورو تازه لړۍ د نهې لشپې پیل شوې. د سیمې خلک وایي د لارو بندې دوی ورځنې چارې په ټپه ودرولې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د لارو په خلاصولو کې مرسته وکړي. بلخوا چارواکي وایي د تنګو سړکونو له وجې له لارو واورو لرې کولو کې د ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د طارق قورکزي په راپور کې وو.
په کیساخیلو کې د وام کلی عبداللطیف وایي هغلته د نهې لشپې دومره واوره ورېدلې چې د یو شمیر سیمو ټرافیکي بهیر ته ستونزې ورپېښې کړې.
کومو ته سریلی شیرزی یایو کیساخیل ورګې رځي، میرمت خیل رځي او مستر خیل رځي، لکه دبنه هوټل غټه آبادي پراته رې کنه. د غونډو خلکو ته ستونزې لري، د لارې په واجبانو دي نه علاوه لکه نیکه زره تر لار دغه دي وارد واجبان دي.
په لشرزو کې د ژمي موسم تر رسیدو سره د دریم ځل دی چې هغلته د وورو د لړې پیل شوې ده. د سیمې یو بل تن محمد صدیق وایي کلکس په ځینو ځایونو کې لارې خلاصې وي خو د وورو تازه لړې دا اوس سمې تړلې دي.
نو دومره لوی تکلیف ګوډو تاري، بیمار رنځور مړی بیمار خوراک څښاک ټول ژوند د انسانانو بالکل بند دی. دویمه خبره چې اورګزو طرف نه به مخکې لارې خلاص وي په خونی د هغه انقلاب نه مخکې اوس بند دی کنه. نو خلته لوی ستونزو تکلیفات سره په دې وخت باندې ډېر مخکې دي، ډېر تکلیف دی.
بلخوا د منځنی کورمې سی ان ډبلیو محکمې ځایي مشر مشتاق علي وای په سیمه کې دوی هڅې روانې کړي چې د لشزو له لارو واورې پاکې کړي. مشتاق علي زیاتوي د سیمې لارې په خلاصېدو کې به وخت لګیږي ځکه چې د غرایزو او تنګو لارو په وجه هغلته غټ ګاډي نشي ورتلې.
مرغان کندو روډ باندې چې کی مچار لګیا و نو ایک نام یو بنے مشینری میں واپس کرا دے وہ رے پوجا بنے چار نہ کی سی بلڈوزر میں یو کرتا سو چلا تھا سبو بے آپریٹر ہو رہا تھے جی تو خدا وہ کو چیز ہے بلڈوزر کرا دو صفا سے ہی کیما ہوگا نا ویلے کیا ہو ٹول ہم زکر کیا کیما ہوگا نا کھاتا سے آپ سے دری جی وہ رہا ہم اس درے کی ہو گیا بولو ٹاگا کی چڑ جوڑ بھی داتے پرابلم ڈاپ سے
په ملک کې د جنوري له 14مه دومره واوره شوې چې نه یوازې د مختلفو سیمو لارې بندې شوې بلکې په ځینو ځایونو کې د کورونو چتونه او کمرونه هم راپریوتي چې له امله تر سلو پورې خلک مړه شوي دي. په کورما کې د واورو او بارانونو له کبله ځاني زیان د اوړېدو داسې کومه بده پېښه تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. طارق قورکزی، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په سواد کې وی غیر حکومتي ادارې ویلي چې په شپږو کلونو کې د سواد شانګلې او کوهستان 15000 استوګنو ته د پاکو او صحتمند خوړو په اړه معلومات ورکولو لړۍ پیل کړي. ټولنې پرون په سیدو شریف کې سیمینار وکړ چې پکې د فعالانو ترڅنګ د کار کروندې اړوند پوهانو برخه واخیسته. دوی ویل په خیبر پښتونخوا کې ډېر کم د صحتمند خوړو په اړه معلومات لري، ډېر کم خلک او دغه خوړو هم کم دي. د ملاکن کمشنر ریاض خان مسعود سیمینار ته ویل خلکو ته د معیاري خوراک رسولو په برخه کې کار کوي. تفصیل نیاز احمد خان.
د سوات یو غیر دولتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیدو شریف کې د مکمل او صفا خوراک په اړه سیمینار ته ویل شول چې دوی په شپږ کال کې د سوات، شانګلې او کوهستان 15000 خلکو کې د پاک او مکمل خوراک په اړه پوهه راوستلو لړۍ پیل کړي او دې ترڅنګ مقامي خلکو ته په کور کې دننه خوراک تیارولو روزنه هم ورکړي. د یادې ټولنې مشر اعظم خان ویل چې دوی پکې کامیابی ترلاسه کړې دي.
غذایت کمی مسلې وي هغه کافي حد پورې چې کم کمی راغلی دی او ان شاء الله کا دا پروگرام هم داسې وچلېږي او نور ایریا ته د ایکسپینشن وکړو. ان شاء الله موږ امید ساتو چې هلته به هم چې کم د مال نیوټریشن کم یا د غذائیت کم مسلې دي هغه به کافي حد پورې کمې شي.
سیمینار کې شریک د خوازخیل لری پرتې سیمې چمتلې د نهم جمعه زده کوونکی مریم وای چې دوی د پاک او صفا خوراک روزنې اغستو وروسته خپل خوراکونو کې بدلون راوسته.
فائدہ دا رااله چې کلشم دی پاره کې په استعمال او اغاز موږ اډو کې او غاخونه مضبوطه غنم پکې راځي، جوار پکې راځي، چاول پکې راځي، هغه خو زمونږ لکه روزمره زندگی کې استعمال او هغه زمونږ زندگی لپاره ډېره ښه ده. سي پروټین او زوس په خپل استعمالو هم نو زموږ صحت ماشاءالله واست مخکینی نه اوس ډېر ښه ده.
د مټي سره تعلق لرونکو شیرشاه خان چې روخانه 57 نومې ټولنه لري وایي چې دې پروژه کې دوی ته په کور دننه د سبزی پیدا کولو او وړکي باغچه کې پاک خوراک جوړولو روزنه ورکړی شوې.
زموږ په ویلیج کونسل مشکومه کې زه به تاسو تقریبا چې 95% خلک خپل سبزیانې کوي او په خپل پټو کې د ګرمینو سبزیانې هم کوي او د جمعې کوم سبزیانې چې هغه هم کوي او خلکو ته دومره زیاته پیدا ده چې دا خپل کور ضرورتونه پوره کیږي دا چا چې کړی ټوټل کلو دغه ضرورتونه ته پوره کیږي او تقریبا زه بتا دیم چې ډیره کمه سبزی به د بازار نه راوړي.
سیمینار کې د سیمې تعلیمي او زراعت پوهان هم وینا وکړه چې پکې ویل شول چې اوس هم په خیبر پختونخوا کې پاک او صفا خوراک ډیر کم دی، په فصلونو زهرجن سپرې کیږي. دغه په جواب کې د ملکن ډیویژن کمشنر ریاض خان مسعود ویل
یو درې هفته مخکې ما وزیر اعلی صاحب ته په دې باندې پریزنټیشن کړو او پاکې تقریبا 15-16 سیکټریانو موږ چې کوم ملټري آفیسرز وو هغه نو موږ د دې لپاره وزیر اعلی صاحب یو کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټي به خپل رپورټ په دوه هفته کې دننه د اډیشنل چیف سیکرټری لاندې په مشرتوب کې جوړه کړې ده. اب وزیر اعلی صاحب ته وړاندې کوي او په باندې به اکشن اخیستل کېږي چې خلکو ته نیوټریشنل فوډ او معیاري خوراک داد راوړي.
سیمینار په مخه کمشنر ملکن د سوات، شانګلې او کوهستان ها کاروندانو ته تعریفي استاد ورکړ کوم چې په خپل سیمو کې د پاک او مکمل خوراک پاړه ټولنه کې د پوهې راوستو پر روزنه کې ښه کارکردګي ښودلې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.